په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي. نمړې د خبرونو سرټکی، پاکستان جمهوریت تحریک د ګرانې پر ضد د مظاهرو پیلولو اعلان کړی. پاکستان وایي د افغانانو لپاره د آنلاین ویزو فیس ختم کړي. د افغانستان سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد استعفا ورکړه. د خبرونو تفصیل، د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي د ګرانې زیاتېدو له وجې به د اکتوبر له 6 څخه په ټول ملک کې د حکومت پر ضد احتجاجونه شروع کړي. مولانا فضل الرحمان د اکتوبر په 13 په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې ویل چې د عمران خان حکومت ناکامه شوه نو استعفا دی ورکړي. پرون د خبر پښتونخوا په ځینو ښارونو کې وکیلانو هم د ګرانې په ضد د مظاهرو په لړ کې له عدالتونو بایکاټ کړی وو، خو د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر د اکتوبر په 13 په یو خبری غونډه کې ویل چې ګرانې یوازې د پاکستان نه بلکې د کورونا وایرس له وجې د ټولې دنیا مسله ده. هغه زیاته کړه چې حکومت د بهتری لپاره ګامونه اخلي، خو ښایي تر راتلونکي 15 میاشتو پورې حالت همداسې پاتې شي. له مومندو څخه د خیبر پختونخوا د ماربلو بیلابیلو کارخانو ته د سنگ مرمر وړونکي نږدې 1500 ګاډي د سپتمبر له 8 راهیسې د احتجاج په توګه ولاړ دي. د مومندو د مال برداره ګاډو د اتحادیې مشر اجي عارف الله د اکتوبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د کارخانو له مالکانو د کرایې زیاتېدل غواړي.
د ګرانۍ د وجې دوی ته مونږ وویل چې په بونیر او پرې نورو علاقو کې خلکو ترانسپورټین له کرایه نه زیاتې کړي دي او تاسو مونږ له 100 روپۍ په دې ګرانۍ کې زیاتې کړي، خو دوی مونږ له څه لفرانه کو مونږ ګاډي خپل ودرول.
د ځایي مربلو کارخانو اتحادیه بیا وایي چې د ټرکونو کرایه د ډرایورانو سره تر جرګې وروسته ټاکلې وه، خو په دې اړه نورو مذاکراتو کولو ته تیار دي. پاکستان اعلان کړی چې افغان تجارانو ته 15 کلنې ویزې ورکوي. د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید د اکتوبر په 13 په یوه خبری غونډه کې ویل چې کابینې د دې ترڅنګ دا منظوري هم ورکړې چې اوس ټول افغانان کولی شي بغیر له فیسه آنلاین ویزې واخلي. نوموړي د 15 کلنو ویزو د پیل نیټه واضح نه کړه. شیخ رشید زیاته کړه چې پخوا به یې $5.5 فیس اخیست چې اوس د دې کال تر اخره یې ځنډولی دی. البته نوموړي وویل چې د جعلي ویزو د مخنیوي لپاره به له افغانستانه د هر ورتلونکي کس د ګوتو نښې یا فینګر پرنټ اخیستل کیږي. نن او سبا د روس په مسکو کې د افغانستان په اړه دوه غونډې کیږي. د رسنیو تر مخه لومړۍ غونډه نن د چین، روس، افغانستان او امریکا ده، خو د امریکې بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. دوهمه غونډه د اکتوبر په 6 کیدونکې د مسکو فارمیټ په نامه ده چې پر روس او افغانستان سربیره پکې د دوی ګاونډي هیوادونه برخه اخلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم مسکو ته رسیدلی دی. د طالبانو او بهرنیو چارو وزارت هم رسنۍ ته ویلي چې یو پلاوی روس ته ورلېږلی دی. د مسکو فارمیټ په نامه ناستې پخوا هم کېدی، خو د اګست له 15 وروسته له کله چې طالبانو پر افغانستان واکمني ترلاسه کړي دا یې لومړۍ غونډه ده. د امریکې بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان سولې لپاره ځانګړی استازي خلیلزاد چې په دې برخه کې له اوږدې مودې کار وروسته له خپلې دندې استعفا ورکړي. د امریکې بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اکتوبر په 13 وویل چې د خلیلزاد پر ځای به د هغه مرستیال ټام ویسټ کار کوي. خلیلزاد د طالبان لخوا د افغانستان د واک اخیستو تر مخه د قطر په دوحه کې د دې ډلې سره د امریکایي مذاکراتو مشري کړې وه. په خپل استعفا لیک کې که څه هم خلیلزاد له خپل کاره دفاع کړې، خو منلې ده چې د دې دندې په مهال چې څه ترلاسه کول غوښتل هغه یې نه دي ترلاسه کړي. بلینکن ته په لیږل استعفا لیک کې نوموړي زیاته کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړ جاړی هغه ونه شو چې څنګه پې سلا شوی وه. د امریکې بهرنیو چارو پخوانی وزیر په جګړو کې ستایل شوی اتل کولن پال د 4 کلونو په عمر له کورونا وایرس مړ شو. نوموړی د امریکې لومړی تورپوستی وزیر خارجه و. د هغه کورنۍ د اکتوبر په 13 پر ټولنیزو رسنیو د یو بیان په خپرولو سره د نوموړي د مړینې خبر ورکړی دی. په بیان کې زیاته شوی چې کولن پال په بشپړ ډول واکسین هم کړی و. پال 4 ستوریز جنرال و او د ګډو امریکایي ځواکونو مشر هم پاتې شوی و. نوموړی د امریکې د ریپبلیکن او ډیموکراټو ولس مشرانو د لاس لاندې تر کار کولو مخکې د ویتنام په جګړه کې هم جنګېدلی و. او په نړیوال شل اوریز کرکټ کې نن د عمان په مسقط کې دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه د سکاټلند او پاپوا نیو ګینی ترمنځ د پېښور په وخت 3 بجې او دویم هغه د بنگلاديش او عمان ترمنځ ده چې د پېښور په وخت 8 بجې شروع کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مول بشیر غواخ نوریدل په روانه خبرونه کې اوردونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه لرو. په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل اپوزیشن ګوندونو پرون د ګرانۍ پر ضد د ټول ملک په کچه د احتجاجي مظاهرو پیلولو اعلان وکړ. د اقتصادي چارو یو پوه ویره څرګندوي چې له آی ایم ایف سره د حکومت د روانو خبرو په نتیجه کې ښایي په پاکستان کې ګرانۍ نور هم سیوا شي.
د ټیکس د سیوا کېدو د رعایت اغستو او د بجلی او د ګیس په نرخونو کې اضافي مطالبه ده، نو دا به د یو عام وګړي په ژوند کې په دې وس وخت کې ستونزه کې اضافه کیږي.
د شمالي وزیرستان تجاران او د غټو گاډو مالکان له حکومت غواړي چې پر غلام خان بندر د سوداګرۍ او عام تګ راتګ چارې اسانه کړي.
مشغال په ولتا پر روزګار کې دي چې تا جرون تل یال خلاص شي. د خیس خلک آزاد امیران شاته د پانی پر اطلای رتلای
او یو تازه سروې خیې چې په خیبر پښتونخوا کې شپږ څلوېښت فیصد ښځې له کوره د باندې ځانونه خوندي نه احساسوي.
پریشتہ کے شاتہ ناس تے دان رنگا رنگ خلق بدہ تا گوری عجباج و نظرون سرا بدہ تا گوری و عجباج و حرکتون بکی
ملی دال مشال ریڈیو سروس. اولنې موضوع ترازو لڅو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت لخوا د احتساب ادارې او انتخاباتو د نظام لپاره وړاندې کړي بدلونونه رد کړي دي. د تحریک مشرانو پرون په خبري غونډه کې وویل حکومت له دې لارې ځان له احتساب خلاصول او پراتونکو ټاکنو کې په منظمه طریقه درغلي کول غواړي. د تحریک د ګرانۍ پر ضد مظاهرو کول اعلان هم وکړ. بلخو حکومت اپوزیشن ګوندونو تورنوي چې د درغلي په کیسونو کې له سزا څخه د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی دی. گوہر مسید معلومات را کبھی
د اکتوبر په 13مه نیټه باندې په خبری پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن وویلل چې د اکتوبر په 13مه نیټه باندې په ټول ملک شه د مهنګایي خلاف د کیمه مظاهره او د جلسې جلوسې اعلان کړای شوی دی. د هغه منځري په دا غونډه کې ټول مشرونه په متفق سره روکړل. مولانا فضل الرحمن دا هڅه یو تکړه چې د ټول سیاسي ګوندې صوبایي مشرون ته د هدایت دي چې هغه د پخپل کې رابطه سره وکی او یودا سے مضبوط نظام دا جوړ کی چې د هغه په بنیاد باندې په ټول ملک شه مظاهره کامیاب وګرځي. مولانا فضل الرحمن په نیب ترمیمی آرډیننس باندې ها ډیر اعتراضات وکړل او د هغه ویلل چې پی ڈی ایم دا مسترد کړای دی. مولانا فضل الرحمن وویلل پدانن غونډه کې ټول په متفق سره نیب آرډیننس ترمیمی بل مسترد کړي. د نیب د امریت نه روپته شوی و اداره دو نیب د نن رجه پر د حقیقت احتساب بند چار نه دو کړي. نیب همیشه د مخالف سیاسي ګوندینه خلاف استعمال شوی دی. مولانا فضل الرحمن د حکومت د طرف نه پیش کړي شوی انتخابی اصلاحات مسترد کړل او وی ویلل د حکومت دی طرف نه تجویز کړي شوی انتخابی اصلاحات میشه په هیڅ صورت نه مانی. د دغې نوی اصلاحات په بنیاد باندې حکومت پر اوتلین کې انتخابات شي داندلی کول غوري. مولانا فضل الرحمن و ویلل چې په دا وخت د پاکستان د ایران او د افغانستان سره چې کې مې لګیدلې بونډری دی په هغه باندې تاګ ور تاګ بند کړای دی. د و ویلل د بارډر د بند کول د وجنا په خورا بند پروت خلق ته ډیر تکلیف دی. مجا دا مطالبه کوي چې دا بارډر د فورن د کاروبار د پوره خلوص کړل شي. په بل طرف د پاکستان د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید په پی ڈی ایم باندې ټوکینه کړې دي. دا خبره د اکتوبر په 13مه نیټه باندې په یو خبری پریس کانفرنس کې وکړلې. پی ڈی ایم ویس داسې جوړ شوی دی لکه یو مړ شوی سیاسي هاتی. په پی ڈی ایم شه غونډ هغه خلق شریک شوی دی چې کیمې په دغه ملک شه لوټ مار وکړلې. هغه خلق چې په دغه ملک شه غټه غټه غلې ډاکې وکړلې نن په پی ڈی ایم شه سره یو جوړ شوی دی او د جیت نشانی نه جوړوي.
منہ صاف کر کے پھر وکٹری کر بنا کے آگے
پبل طرف بندے پاکستان پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل پارٹی چکی میں دے پی ڈی ایم نا نن سابو وطل یہ دی اگے ہاں پا ملک شے دے مہنگائی خلاف دے احتجاجی مظاہرے اعلانی نا کڑی دی گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وسر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور ولا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې د پاکستان عام ولس شکایت کوي چې د مهمو خوراکي توکو بیې په پرله پسې توګه د لوړېدو په حال کې دي چې له وجې هغوی ته ژوند کول ګران شوي دي اپوزیشن ګوندونو تاسو اوریدل چې د ګرانۍ خلاف د ټول ملک په کچه د احتجاج اعلان کړی دی په داسې کې د خیبر پختونخوا حکومت یو ویان وایي چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتېدو غټ لاملونه په نړیوال مارکیټ کې د تیلو لوړې بیې او د هیواد د تیرو حکومتونو ناسمې اقتصادي پالیسۍ دي د اقتصادي چارو ځینې پوهان بیا په یعنی وخت کې ویره څرګندوي چې په پاکستان کې د نړیوالې مالیاتي ادارې آئی ایم ایف د پروګرام دوباره احیا بعد د هیواد د ولس ژوند نور هم ستونزمن کړي تفصیل په دې رپورٹ کې چې د ممندو دیوا مزدور په خبرو پیلېږي دا د کوز ممندو د میچنای په ظریف کورونو کې د پنچر په دکان کې د مزدوری کوونکی ګلنبی خبرې وی چې وایي د خوراکي توکو لړو بیو زخت ډیر پریشان کړی دی د پاکستانی ولس همدې پریشانې ته په کتو په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر پر ولسم د تیلو د لړو بیو او په ګرانۍ کې د اضافه پر ضد په ټول ملک کې د احتجاجونو اعلان وکړ د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل هم د اتوار پر ورځ په یو بیان کې دړک وکړه چې که حکومت د ګرانۍ قابو کولو لپاره ژر اقدامات ونه کړل نو وکیلان به په احتجاج لاس پوری کړي د پاکستان مرکزی حکومت د اکتوبر پر 14 د پټرولو د فی لیټر قیمت 10.9 او د ډیزلو هغه 12.4 روپۍ لوړ کړ اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف حکومت د اقدامات عوام دښمنه یادوي خو په جواب کې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی د اکتوبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتېدو غټ لاملونه په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیو لوړېدل او د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د تیر حکومتونو ناسمې اقتصادي پالیسۍ دي نوموړي البته زیاته کړه حکومت د مشکلاتو باوجود هڅه کوي چې د صحت تعلیم او زراعت په برخو کې ولس ته اسانتیاوې برابر کړي
پاکستان ډېر مشکلاتو سره مخ دی شپږ سوه ارب روپے مونږ بجلی استعمالو کنه استعمالو دا به مونږ بجلی ګرو ته ورکو کرایه به ورکو دا مائده کړې ده دي دواړه حکومتونو باوجود مونږ چې کوم ریلیف ورکول شو 10 لاکھ پورې علاج فری کو مونږ ایجوکیشن کارڈ راوستل غواړي چې کوم خلک ایجوکیشن نشي افورډ کولی چې هغې ته فری ایجوکیشن شي دا هسه کسان کارڈ انټروډیوس کړو نو مختلف مدو کې لکه احساس پروګرام دی کوم ډېر زیات غریب دي چې دا مونږ کمپنسیټ کړو
خدا اسلام آباد په اسلامک یونیورسيټي کې د اقتصادیات استاد ډاکټر میراج الحق وایي د تحریک انصاف حکومت د هیواد د اقتصاد رغول او خپلې ژمنې پوره نه کړې شوې نوموړی ویره څرګندوي چې له نړیوالې مالیاتي ادارې آئی ایم ایف سره د مرکزی حکومت روانې خبرې اترې به د پاکستانی ولس په ستونزو کې د اضافه سبب شي
چلو مونږ دا خبره مونږ په اوس وخت کې انټرنیشنل مارکیټ کې د تیلو قیمتونه کل شوې دي خو که دې نه مخکې تاسو ګورئ نو اکانومي زموږ کې دنه هغه نښتې ده کله چې پی ټی آی ګورنمنټ راغلی دی چې یو خو اقتصادي پرمختګ ډېر کم دی او د هغې سره ګرانوالی ډېر زیات سیوا دی او دغه شانتې بېروزګاري هم سیوا ده خو په دې اوس وخت کې چونکې د آئی ایم ایف پروګرام دوباره اکټیو شو د حکومت او د آئی ایم ایف په منځ کې مذاکرات روان دي د ایم ایف د طرفه د ټیکس د سیوا کېدو د رعایت اغستو او د بجلی او د ګیس په نرخونو کې اضافي مطالبه ده. څومره چې زما انفارمیشن دي نو هغه حکومت چې دی نو هغه امانودو ته تیار دی، نو دغه به د یو عام وګړي په ګډون کې په دې اوس وخت کې ستونزو کې اضافه کېږي.
پاکستانی ڈان ورځپاڼې د دې هیواد د فائنانس ډیویژن په حواله لیکلي، د حکومت او آی ایم ایف ترمنځ د اکتوبر پر 14 په واشنگټن کې شو خبرو کې پرمختګ شوی دی. له یادې ادارې سره د پاکستانی حکومت د خبرې چې پای ته رسیدو کومه نیټه نه ده خول شوې، د فائنانس ډیویژن د سیکرټري په مشرۍ روانې دي. د پاکستان د خزانې وزیر شوکت ترین د اکتوبر پر 14 په واشنگټن کې د پاکستان په سفارت کې له خبرګرانو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې پاکستان د تیلو او بجلی نرخونه د آی ایم ایف په غوښتنه زیاتوي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا په سواد کې وکیلانو د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. وکیلانو د احتجاج په توګه د ټولو عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کړو، یا د بایکاټ کړو. وکیلان وایي موجوده حکومت په عام ولس د ګرانۍ په شکل کې زیاتې راغستې. بلخو حکومتي چارواکي بیا بیا وایي چې په نړیوال بازار کې د پټرولو نرخونو پورته کېدو سره پاکستان کې هم د ګرانۍ مسله راغلی ده. دا او حکومت همداراز وایي چې د ډاټ خي چې د ملک د اقتصاد د خوال لپاره محل ځلی کوي. نیاز احمد خان معلومات لري.
د ضلع سوات وکیلانو د موجوده حکومت لخوا د پیټرولو په نرخونو کې د زیاتې په ضد احتجاجي وخت تر سیدو شریف ضلع کچهره نه منګوري نشاط چوک پورې وکړو. وکیلان وایي چې د موجوده حکومت اقتصادي پالیسۍ ناکامه شوي، د عام ولس ژوند په مشکل کې دی. احتجاج کې شامل د سوات بار پخوانی مشر او جج شمشیر علي وکیل وایي چې حکومت سره ولس ته اسانتیاګانو ورکولو پالیسي نشته.
په جون کې یو بجټ راتو، خلک به دا کې پته مو چیرې په جون کې بجټ راځي او موږ مطلب دا چې دا کې سره ځان ایڈجسٹ کړو. دا په هر په هر په لسم اور د بجټ دی. پټرول ګران، ډیزل ګران، ګیس ګران، بجلی ګرانه، نن زمنګ نن دواې نه ګرانې، نن زمنګ انډیکس کم دی، کم انډیکس د کراچي نه دلکی. ما سار نیوز کتل دا کې دا چې هغه 33% د مګ انډیکس لاندې راغی.
احتجاج کې شریک یو بل مشر وکیل اصغر خان زیاتوي چې په لنډو ورځو کې د تیلو نرخونه پورته کړی شوي چې ورسره بجلی، ګیس او د ژوند د ضرورت زیاتره شیانو نرخونه زیات شوي، ځکه دوی په احتجاج داس پورې کړی.
اوس چې دا ریسنټلی کم د پټرولو قیمتونو کې اضافه وکړه، د خلکو د وس نه بهر شوي د خبره، خلکو د برداشت نه بهر ده. مونږ سره بل لار نشته چې د دې موجوده حکومت خلاف راوځو او ټول سیول سوسایټی ته دا ریکوست کوو چې دا ستاسو فرض دی، دا ستاسو ذمہواری ده، راوځي احتجاج وکړي.
احتجاج کې شامل د سواد بار اسوسییشن په خوانې صدر وکیل چې د صوبایي اسمبلی غړی هم پاتې شوی ملک پیدا محمد خان وایي چې د ټول پاکستان وکیلان به اوس په احتجاج لاس پوری کوي.
وکیل چې کله میدان ته راوتی د پاکستان تاریخ دی، چې کله وکیل میدان ته راوتی دی هغه حکومت چې ګم دی هغه برقرار نه دی پاتې شوی. مونږ وایو وکیلان، د ټول پاکستان وکیلان وایو، پاکستان بار کونسل وایي، پروینشل بار کونسل دا خبره کوي چې سٹیپ ڈاؤن شه په آرام باندې، داسې نه چې په دې ملک خانه جنگی راشي.
حکومتي چارواکي د رواني ګرانۍ او په خصوصي توګه د تیلو نرخونو په زیاتوالي وایي چې ټوله نړۍ کې د تیلو نرخونه پورته شوي. په پاکستان کې بیا هم د ګاونډي هیوادونو په نسبت د تیلو نرخونه کم دي. حکومت اقتصادي اصلاحات کوي او ډېر ژر به ولس ته فائدې شروع شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه یې د اتوار په ورځ د مازدیګر په درې نیمې او د سې شنبې په ورځ یې د غرمې په یوه نیمه بجه اورېدای شي.
په ممندو کې هغه ټرکونه لا هم ولاړ دي چې د خیبر پختونخوا د ماربلو کارخانو ته کاڼي وړي. د دې ټرکونو مالکان وایي له تیرو درو هفتو راسې روان احتجاج یې د دې لپاره دی چې غواړي د کارخانو خاوندان یې کرایې زیاتې کړي. خو د کارخانو مالکانو وایي د دوی کاروبار هم ډیر ښه نه دی، نو ځکه کرایانې نشي زیاتولی. البته په دغه اړه مذاکرات کیدای شي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې ورو.
په دالان وخت کې د تیلو په قیمتونو کې د اضافي ورستو په مهمندو کې د ماربلو ټرکونو والا هړتال کړي. د دوی هړتال خو د حکومت په ضد نه دی، بلکې د کارخانه‌دارانو خلاف دی. وای یا خو د دوی کرایه زیاته کی یا به ګاډي کور ودروي. د ستمبر د 28 راهسي د مهمندو د ګوډز ترانسپورت یا د مالبردار ګاډو اتحادیه د هړتال سره سم د دوی پوینه چې نه یوازې د ګاډو مالکان او ډرایوران یا کلینر، بلکې ورسره مستریان، پنچریان، په درنګونو کې کار کوونکي او په کارخانو کې مزدورکار به روزګار شوي. د دوی د اتحادیه محمد مشر عارف الله حجی مشاد رډیو ته د اکتوبر په 13 وویل د بې روزګار شویو خلکو شمیره تر د 15 زرو پورې ده.
د کارخانو ولا سه په کرایي باندې مسله لکه ګرانی راغلې ده. د ګرانی د وجې دوی ته موږ وویل چې په بونیر او په نور علاقو کې خلکو ترانسپورټین له کرایې زیاتې کړي دي، او تاسو موږ له 100 روپۍ په دې ګرانی کې زیاتې کړي. په دوی موږ له لفرانه کو موږ غاړي خپل ودرول.
دا غاړي د محمدو د ګومبتي انبار زیارت خانکا او یاراخیلو په شمول د نور یو شمیر غرور نه کاني وړي. د اتحادیه د دغه مشر په وینا یوازې د کان اوړلو ټرکونو چې دوی ورته فرش نومه خلی شمیره د 1500 زیاته ده. د یاد اتحادیه چیرمن زیت الله خان مشهد رډیو ته وایي تیل چې ګران شي ورسره د ګاډو سامانونه او د دوی د کور د ضرورت شیان هم ګران شي، نو کارخانه داران باید دغه اړخ ته هم پام وکړي.
سنچیا تر کې موږ لارې اخیستي وزما یاد سی سیبا او دا وخت موږ لګي 500 جوړې نه یو لک 1500 روپۍ تر ټیرونه رسیدلې دي، او په 1500 روپۍ ما خپل ګیرباکس اخیستي بل ودم روړې په 2500 روپۍ باندې. په 1500 روپۍ مې په ګاډي پرش تړلې، نو سبا په 1000 روپۍ ګاډي پرش تړلې شي. ار یو شی دغه شی ولې 1000 روپۍ قابل چې دا غزه بسل روپای وای نن سبا راخلم زیدا گرانی زدا دې زور بده چرته وباس نو مون دغه کری د شدی نه ول رانه کی زما بل درک نشته دی نو زما بل لار شته دی.
د مومندو دغه کانی د سبحان خور شو قدر د یو سل او څلور کارخانو نه الوه میچنای کی څلور تو کارخانو ته او په ورس کروڑ په خور او د ملاګور خیبر ځلې کارخانو ته وړلې شي. د کارخانه دارانو په وینا چې د زیارت مومندو د غر کانی خریدار په ټول ملک کې زیات دي. سید خان په پیښور او سبحان خور کې دوه د کانو کارخانه دي، او په زیارت او خانقاه کې خپل د ماربلو درنګونه او یا کانو نه دي. مشهد رډیو ته د اکتوبر په 13 مو دوی ګاډو والا او ته د یو من په سر 28 روپۍ کرایه ورکوي، او دا کرایه د ګاډو والا په خپل خوخه کړی و.
کارخانو کې سټاف وو ډېر وکړي، اوس تقریبا دوه درې ورځو نه زما به خیر 60% نه کارخانې ودرېدي. دا 40-30 هزار روانې دي. هغه هم څه زور سټاک منې لکه دې کې څه کاڼې راځي نه کور ولا کاڼې راځي کنه. او لا بل له کارخانو گزاره روانه ده، خو د ګاډو د غرونو کار خراب دی.
د کاڼو اوړون کواله او د حکومت یا قومي خلکو ترمنځ چې کله هم لانجه جوړه شوی زی انتظامیه او یا بیا پارلماني غړو په کې جرګې کړي او دغه لانجه هواره کړي. شپږ میاشتې وړاندې هم د مومندو د کمشنرۍ انتظامیه او د ګډوالو ترمنځ د ماربلو د وزن په سر لانجه جوړه شوې چې هغه د مومندو د قومي سیملې د غړي ساجد مومن لخوا د مذاکراتو په شکل کې هواره شوې. دغه مذاکراتو کې د کرایا، وزن او نور شیان هم واضح شوي او یو معاهده پکې هم لیکل شوې. د اکتوبر په 13 مشهد رډیو د ساجد مومن سره هم رابطه وکړه. نو نوموړي مشهد رډیو ته وویل د یو وار بیا کوشش روان کړي چې د دوړو فریقونو ترمنځ لانجه هواره کړي، ځکه د دغه لانجې زیات تکلیف مزدورکار خلکو ته ملاويږي. شانواز ترغزه مشهد رډیو پیښور.
د مشهد رډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 2200، په شارټ ویوز 2113، 15315، او 15255 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
مشال ریډیو د اردن کو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت زیاتولو په موخه اوس د غلام خان للارې ورتلونکي ټرکونه کولای شي تر میران پشا ولاړ شي ولته افغان تجارتي توکي ښکته کړي. تر دې مخکې به دوی په غلام خان کې خپل مالونه ښکته کول او بیا به په پاکستاني او ټرکونو کې میران پشا ته وړل کېدل. ځایي تجاران پر دې خوشاله دي، خوایي چې له ټرک سره یوازې یو ډرایور پرېښودل کېږي، په کار چې کلینډر ته هم ورسره د تګ اجازه ورکړل شي. د عمر وزیر رپورټ.
غلام خان بندر باندې تجارت کوونکي پولې پورې تاجران وای چې حکومت ذیلی انتظامیه هغه گاډی چې په غلام خان بخلی کېدل ورته میرام شاه در په خیل منډی ته راتلو اجازه وکړه چې په خوشاله دي. خو دوی وای دا محل یوازې د کویلې گاډو ته اجازه شوه چې در په خیل منډی ته راځي هلته خالی کیږي، د سبزو او فروټو گاډو ته لا هم اجازه نه ده شوه. که حکومت زر ټول هغه گاډی چې افغانستان څخه مالونه راوړي میرام شاه او میرعلی ته پرېدي، تجارت به وده وکړي، ورپېښه ستونزې به یې کمې شي. د میرام شاه در په خیل منډی یو تاجر غنی محمد وای
په دې باندې موږ دا دوه درې کاله د حکومت سره د کیسه کیسه نغا سره ستړي استمن شوي. نن ان شاء الله د هغه میوې چې خدای کوه راونی دي. افغانستان گاډی دا خو غټ گاډی دي، دې پر خالی دی ډېر اور یو رخص کړی دی، دې پر کلینډر او ډېر اور دې ضرورت ته چې دا دوه سره وي په گاډی شدوا کا سم خلاص وي. مش خال په ولته پر روزګار کیږي چې مشته مکمل تاجرون ته لیا خلاص شي. د خیس خلک آزاد میران شاه پرې د باندې پر اطلای رتلای شو.
د افغانستان څخه کویلی راوړون کې د ټرک ډرایور نور محمد وای چې د کویلی ګاډو ته اجازه وشوه چې میرام شاه منډی ته مال راوړي. وړاندې به په غلام خان خالی کېدل چې ورته به ډېر مشکل وو.
د عمومي سهولت هم شته، د موټر هم آزاد دي، موږ آزاد یو. فکسره ګاډي کې اضافه شتنی نه درګدي، کلینډر نه سره پرګدي. میشته د کلینډر د 30,000 راته چې پازي کې تم کیږي نه چې میکس تیجا کیږي، چې باید میشته دوی کوشش وکړي چې میکسره کلینډر پرېږدي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وویل چې غلام خان تجارت د پرخ کولو لپاره اقدامات شروع دي. د سبزو او فروټو ګاډو ته هم در په خیل منډی ته د راتلو اجازه شوه، ضرب عملی شي او غلام خان بندر کې نور سهولتونه هم زیاتوي. د شمالي وزیرستان د پاکستان پارلیمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځې پاک افغان پارلیمنټری فرینډشیپ ګروپ اجلاس د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې شوه. د غلام خان بندر تجارت په اړه د تاجرانو ټولې ستونزې په ګوته کړې.
غلام خان بارډر ته تلم نو هلته په خپلو سترګو هم کتل. په کمیټه کې خبره په غیبه نه شوه او سپیکر ورته وویل چې کوم متعلقه محکمې دي، کسټم دی او کین ایل سی دی چې سکیننګ کې دی فعالیت راولي. غلام خان کې د څلور بجو نه پس سبا کار بند شو، نو بیا چې کوم ګاډي به راواوړېدل غریبانو انتظار کولو، ځکه چې کار به بیا سبا 9 بجې شروع کېدو. هغه هم اوس دا فیصله بیا وشوه چې اوس په 24 ګنټې په غلام خان باندې کار روان دي. فیصله دا شوې ده چې باید پہله خو قسم بخي ختم شي په دې سبزي او په دې فروټو باندې د افغانستان د چکم راځي، او کنا بل فرض محل بخي نشي ختمې دلې ورسره باندې یو ریټینګ.
غلام خان بندر باندې تجارت کوونکي د پولې پورې تاجران وخت په وخت شکایتونه کړي چې تجارت کې ستونزې دي. هلته د گاډو د تلاشي لپاره عمله هم کمه ده. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ته ژغورلی شي.
مشال ریډیو دروډونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې کیدونکو دی خبرونه به البته لند خبرونه د بشیر غواخ نه وره.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې د اکتوبر له شلمې څخه په ټول ملک کې د حکومت پر ضد احتجاجونه اتلي. داغه پرانه د دې احتجاجونو وجه روانه ګرانی ده چې حکومت یې په کنټرولولو کې ناکامه شوی دی. خو د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر د اکتوبر په 13مه په یوه خبري غونډه کې وویل چې ګرانی یوازې د پاکستان نه بلکې د کورونا وایرس له وجې د ټولې دنیا مسله ده. د مومندو څخه د خیبر پختونخوا د ماربلو بیلابیلو کارخانو ته د سنگ مرمرو وړونکي نږدې 1500 ګاډي د سپتمبر له 8مې راهیسې د احتجاج په توګه ولاړ دي. د مومندو د مال بردار ګاډو د اتحادی مشر اجی عارف الله د اکتوبر په 13مه مشال جوړې ته وویل چې د کارخانو له مالکانو یې د کرایې زیاتېدل غوښتي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې په یوه خبری غونډه کې وویل چې افغان تجارانو ته به له دې وروسته 15 کلنې ویزې ورکړي. هغه همدارا زیاته کړه چې افغانان کولی شي اوس بغیر له فیسه آنلاین ویزې واخلي. د امریکای بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیزاد د افغانستان سول لپاره د ځانګړي استازي په توګه له اوږدې مودې له دندې وروسته استعفا ورکړه. د امریکای بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د اکتوبر په 13مه وویل چې د خلیزاد پر ځای به د هغه مرستیال ټام ویسټ تر دې وروسته کار کوي. امریکای د بهرنیو چارو پخوانی وزیر په جګړو کې استعفا شوی اتل کولن پال د 43 کلونو په عمر له کورونا وایرسه پرون مړ شو. پال سلور ستوریز جنرال وو د ګډو امریکایي ځواکونو مشر هم پاتې شو. هغه د امریکای د ریپبلیکن او ډیموکراټو څلورو ولسمشرانو د لاس لاندې تر کار کولو مخکې د ویتنام په جګړه کې هم جنګېدلی وو. او په نړیوال شل اووریز کرکټ کپ کې نن د عمان په مسقط کې دوه لوبې کېږي. لومړۍ لوبه د سکاټلینډ او پاپوا نیوګینی او بله د بنګلادیش او عمان ترمنځ.
د مشال ریولن خبرونه اوس یو بل موضوع. مسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې نړیوالې ناستې کوربه دی. دا پر کابل طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مسکو فارمیټ لومړنۍ ناسته ده چې تمه کېږي د وروستیو تحولاتو په تړاو پکې بحثونه وشي. امریکا ویلي له مسکو فارمیټ سره لیوالتیا لري خو د دې اونۍ غونډې ته نه ورځي. طالبانو تایید کړی چې دوی یو لوړ پوړی پلاوی به په دې ناسته کې ګډون کوي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
تمدا د ماسکو فارمټ په غونډه کې سبا د اکتوبر په 13مه د چین، پاکستان او روسیې استازي له طالبانو سره خبري وکړي. له دې مخکې د امریکا د استازي د ګډون خبره هم شوې وه، خو بیګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس خبر اعلان ته وویل چې امریکا د ماسکو په غونډه کې ګډون نه کوي.
We will not participate in the Moscow talks.
موږ به د موسکو په خبرو کې ګډون ونه کړو. ترویکا جمع یو معاصر او رغند فوروم ده. موږ په راتلونکي کې له دې فوروم سره د اړیکو د پاللو لیوالتیا لرو، خو اوس دې موقعیت کې نه یو چې دا اونۍ پکې ګډون وکړو. چین، پاکستان او روسیا به له طالبانو سره تر مخامخ ناستې مخکې نن د ورځې په اوږدو کې لومړنۍ غونډه هم دایره کړي، چیرته چې د راپورونو له مخې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د یو ګډ دریځ د موندلو لپاره هڅې کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله روسي رسنیو دا پاسنۍ خبره خپره کړې. طالبانو تایید کړي چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په ناسته کې برخه اخلي. مسکو فارمټ له 2018 کال راهیسې د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب یې د روسیې په غاړه دی. د مسکو فارمټ غړي چې په خوانیو غونډو کې په افغانستان کې د اسلامي امارات له بیا ژوندي کېدو سره مخالفت درلود، دا وار د افغانستان د ورغلي طالب پلاوی سره خبرو ته کینی. د افغانستان او روسیې اړوندو مسلو له شنونکي فاروق فردانه مو په دې اړه پوښتنه وکړه چې طالبان به له مسکو فارمټ څه غواړي. هغه داسې ځواب وایي:
طالبان په اسلامي امارت ټینګار کوي. ولې ولیدل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو له کوم خبرګون سره مخامخ کیږي؟ آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکي نظام د څرنګوالي په حق له خلکو سره خبرې وکړي؟ دا به هغه وخت روخانه شي.
ښاغلي فردا زیاته کړه چې طالبان د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره نړیوال سټیج ته ضرورت لري چې روسیا دا زمینه ورته برابره کړي. روسیا داسې وخت موسکو فارمټ غونډه وربللې چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې له مخ په زیاتېدونکي ګواښ په اندېښنه کې ده. تر ټولو تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولیګ سیرومولوتوف له تاس خبري اژانس سره پرون په یو مرکه کې ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه د روسیې اندېښنې په زیاتېدو دي، ځکه دا ډله د سیمې امنیت ته ګواښ پېښوي. اولیګویلی کڅام د سیمې د کنټرول په لحاظ داعش ډیر مخکنه د خود افغانستان په ډیرو ولایتونو کې داعش خراسان څنګه شبکې فعال دي. د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره وروسته له افغانستان سره په پوله خپل عسکر تیارسي ته درولي. په همدې لړ کې تازه پرون د ډله ییز امنیت د تړون غړو تاجکستان، روسیې او ازبکستان له افغانستان سره په پوله کې پوځي تطبیقات پیل کړي. جرمنی خبری آژانس د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د 4000 عسکرو په شمول دغه تمرینات به د شنبې تر ورځې دوام کوي. ویل شوی چې په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني اوښتنو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو نه څېړل کېدو له امله اندېښنې ښیي. دې کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي، له ډېرو هڅو سره سره له یو څو محدودو قضیو پرته طالبانو له خبریالانو سره د تاوتریخوالي شویو پیښو ته ځواب نه دی ویلی. بل لور ته طالبان حکومت د کورونا چارو وزارت ویاند وایي هغوی دا ډول ټولې قضیې څېړي او عاملان به د قانون منګلو ته وسپاري. د موضوع تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورت کې.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه اندېښنه ښیي چې په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډیری قضیې نه څېړل کیږي. په دې کمیټه کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو مسؤل جمیل وقار د دوشنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل، د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو تر دا مهاله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي خو تر اوسه نه دي څېړل شوي. دی وایي د دوشنبې په ورځ د آیینی ټلویزیون خبریال د کابل په لسمه حوزه کې د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شو. تر دې وړاندې د یکشنبې ورځ ناوخته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل، د یادې کمیټې له هڅو سره سره له یو څو قضیو پرته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په تړاو د طالبانو لخوا ځواب نه دی ورکړ شوی. هغه ادعا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته یو شمیر هغه خبریالان چې تاوتریخوالی ورسره شوی بایي د طالبانو د حکومت په راتګ سره یې د کار ساحه محدوده شوې. ناصر بوستان چې یوه میاشت دمخه په کابل کې د ولاریون پر مهال د طالبانو له لوري وهل شوی وایي،
یوه میاشت دمخه د دویمې حوزې مخ ته ښځو لاریون کړی وو او موږ د راپور چمتو کولو لپاره ورغلي وو. طالبان راغلل او ټول یې بشړل. ما خپل سټنډ اپ ثبتاوه او ژوندی راپور مې ورکاوه. دوی زه د ټوپک په میله ووهلم او دویمې حوزې ته یې بوتلم. درې څلور ساعت حوزه کې وم او هلته یې بیا ووهلم او له ما یې دا ژمنه واخیسته چې له دې وروسته به دا راز راپورونه نه جوړوم، بیا یې راپرېښودم.
ناصر له طالبانو غواړي چې دا ډول قضیې دې وڅېړي او د خبریالانو لپاره دې کاري اسانتیاوې رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د اطلاعات روز ورځپاڼې دوه خبریالان هم د ښځو له لاریون څخه د راپور چمتو کولو پر مهال د طالبانو له لورې ونیول شول او له سختې شکنجې وروسته بیرته خوشې شول. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان او د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس سعید خوستی ډاډ ورکوي چې دا ډول قضیې به وڅېړل شي.
نن یو راپور ورسېدو د خبریالانو د ملاتړ د ادارې د ځینو ملګرو له لورې چې لسمه حوزه کې کوم خبریال وهل شوی ده. موږ څېړنې کوو، که چېرته داسې کومه پېښه شوې وي نو کومو کسانو چې دا کار کړی دی هغوی به د قانون منګولو ته وسپارل شي. اسلامي عمارت د رسنیو او د خبرنګارانو د خبریالانو ساتنې ته ژمن ده، د هغوی حقوقو ته ژمن ده، د هغوی سره به کوم برخورد او بد چلند نه کوي.
ښاغلی خوستی وایي هر هغه خبریال چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي له کومې پېښې سره مخ کیږي د حوزو امنیتي مسؤلینو ته دې خبر ورکړي څو د ستونزو حل ته ورسیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په خوست کې ښوونکي د میاشتنیو معاشونو غوښتنه کوي. وایي له تیرو درو میاشتو یې خپل معاشونه نه دي اخیستي. دوی زیاتوي کې سړی ښوونکو ته معاشونه ورنه کړل شول نو ممکن د ښوونځیو دروازې وتړل شي. بل ورته چارواکي د ښوونکو ستونزې پر ځای بولي او ډاډ څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د هغوی معاشونه اجرا شي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې.
په خوست کې خون کې وای لیوی خوا په خار کې د خوراکي توکو بیل وړي شوی او بل لوري ته دوی دا درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي. د بی بی خدیجه د ښوونځي ښوونکي فاطمه مشرال رادیو سره په خبرو کې له چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې درک کړي او ماشونه د نور نه ځنډوي.
دا چې کورنۍ مشکلات یې همدغې معاش له طریقه حل کوو، نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، نو له مسؤولو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. که چېرې په وخت رسېدګي ونه شي، شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي چې له دې کار څخه شاګردان ډېر متضرره کېږي.
د پوهان عبدالحی حبیبی لیسې ښوونکی سمی آشناوی په ټوله کې دوی په میاشتنی معاش هغه ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي.
عموماً دغه مشار چې دغه د وظیفو معاش دی، دغه د انسان د لومړنۍ اړتیاوو د پوره کولو لپاره ټپي شوې ده. فرض مثال په کورونو کې ماشومان د ماشومان دوا ته اړتیا لري، خوراک ته اړتیا لري، پوښاک ته اړتیا لري، او دغه هر څه په معاش پورې تړلی دی. د ښوونکي معاش تقریبا 10,000 پورې افغانۍ پورې معاش دی، او دغه صرف دومره ټپي شوې دي چې د لیوې میاشتې څخه بری میاشتې پورې ولا سوي، او موږ تقریبا دوه نیم میاشتې کې تر اوسه پورې مو د یوې میاشتې معاشونه نه دی اخیستی.
د خوست مدني فعالان هم د ښوونکو اوسني حالت ته په اندېښنه کې دي. وایي که هغوی ته تنخواوې ورنکړل شي، نو په دې ولایت کې ښوونیز نظام به نور هم زیانمن شي. مدني فعال امید کریاب له طالبانو غواړي چې ښوونکو او استادانو ته په خپل وخت معاشونه ورسوي.
د اسلامي امارت له مسؤلینو مو غوښتنه ده چې استادانو ته او معلمینو ته په ښوونځیو کې چې درس وایي، دوی ته هغه خپل معاشات چې دي په وخت سره ورسوي، ځکه چې په دې سره دوی ته ډېرې ستونزې رسېدلې دي، کورنۍ مشکلات لري، دوی خپل هغه د استادۍ پرېښودلې ده، نور ورځني کارونه یې شروع کړي دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ښوونکو معاشونه د ځینو مخکنیو تخنیکي ګرتیاو له کابل زندیدلی او پونګ دی راتلونکي کې به دوی ته وویشل شي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل د پوهنې ریاست د ښوونکو د معاشونو د اجرا په برخه کې جدي دی او ډیر ژر به دا ستونزه هواره شي.
د ښوونکو د معاشاتو په اړه په تخنیکی کارونو کې یو څه نیمګړتیاوې موجودې وي چې هغه د تیرو حکومت نه پاتې وي. انشاءالله تعالی په هغې باندې په جدیت سره کار روان دی. دوی ته موږ دا اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې د خوست د معارف ریاست ډېر هڅانده ډېر زیات کوششونه یې کړي دي، او خبره انشاءالله تعالی قریبه ده. دوی دپاره به دا معاشات چې په هر قسم وي انشاءالله تعالی دا به توضیح کېږي.
یاد دې وي په خوست کې خواوشا 3,00,000 زده کوونکي په 1500 بیلابیلو ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې درېیمه برخه یې نجونې دي. قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته په خوست کې هم د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو په مخ ښوونځي تړلي دي. خو نجونې زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د دوی د زده کړو د پایل لپاره شرایط برابر دي او غوښتنه کوي چې د هغوی ښوونځي د بیرته پرانستل شي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
اوریدونکو یو تازه سروے ښیي چې په پاکستان کې 34% کسان یعنی سړي ښځې غیر خوندي ګڼي چې پکې زیاتره په خیبر پختونخوا کې دي. د اکتوبر پر 18 خپره شوې دې سروے کې د پاکستان په 34 صوبو کې خلکو پوښتنې شوې چې پکې د طبقو په کچه هم د ښځو د خوندیتوب جاج اخیستل شوی دی. د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي په پاکستان کې د ښځو د ناخوندیتوب کچه ښایي په سروے کې تر ورکړل شوې هغې هم زیاته وي. دوی په خبره په دې اړه باید سړی پوکل شي چې ښځو ته د یو انسان په سترګه وګوري او د هغوی عزت وکړي. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
دا سروې کراچۍ میشتې مارکیټینګ او ټولنیزې تحقیقاتي کمپنۍ پلس کنسلټنټ کړی چې پکې د پاکستان په 34 صوبو کې له شاوخوا 1,300 کسانو د ښځو د خوندیتوب په اړه پوښتنې کړې دي. په سروې کې دوه پوښتنې شوي چې لومړی دا وه تاسو څه فکر کوئ چې په پاکستان کې ښځې څومره خوندي دي؟ د ادارې یو چارواکي کاشف حافظ د اکتوبر پر 13 نیټه مشالې ډول چې د دې پوښتنې په جوابونو کې په ډاګه شوه چې په پاکستان کې یوازې 40% کسان چې په کې ښځې او سړي دواړه دي دا فکر کوي چې ښځې خوندي دي.
شل فیصد کسان ویل چې دوی په پاکستان کې ښځې خوندي ګڼي، 43% بیا ویل چې تر یوه حده خوندي دي، او 34% دا فکر کوي چې ښځې بیخي خوندي نه دي. د خیبر پختونخوا خجو د نور صوبو پرتلا ځانونه ډیر غیر محفوظ یاد کړل.
د سروې له ګډونوالو دوهمه پوښتنه په مشخصه توګه له ښځو یا د هغو د کورنۍ له غړو سوي چې دوی له کوره دوان دي ځانونه څومره خوندي احساسوي. د دې پوښتنې په جواب کې معلومه سوي چې په پاکستان کې 90% ښځې له کوره د باندې ځانونه خوندي ګڼي او د 50% وایي چې بیخي ځان خوندي نه احساسوي. په دې لړ کې د نورو صوبو په مقابله کې د خیبر پښتونخوا ښځې تر ټولو زیاتې ځانونه له کوره د باندې غیر خوندي احساسوي چې کچه 46% ده. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي امنه خان چې ډاکومنټري فلمونه جوړوي که څه هم په سروې کې برخه نه ده اخیستې خو له موندنو سره اتفاق کوي.
په ریکشا کې مخې ته ناست یا نو ټیک ده خو په ریکشا کې شاته ناست دا رنګارنګ خلک به درته ګوري او اکثر چې پر روډ ولاړ ولاړ به خپل کار ته به ولاړې او چې دا خلک د مخه تیریږي را تیریږي عجیباج به نظرونو سره به درته ګوري او عجیباج به حرکتونه به کوي. یو نیم پکې داسې مجاوه ته خراب خراب اشارې هم کوي. مطلب لکه زه د خلکو په دې مینټالټي نه پوهېږم چې ښځه ده ولاړه ده خو څه کار به یې کنه. مطلب ما ته خو نه فیل کېږي چې ښځه بالکل سیف دي.
د ښځو د حکومت لپاره فعال غیر حکومتي اداره عورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا څنګه مشره سایما منیر وایي چې د دې په فکر په پاکستان کې بشایي تر 80% زیات شدي داسې وی چې ځانونه خوندي نه احساسوي.
پاکستان کې د لوکل ترانسپورت دا محفوظ دی. ترانسپورټ لپاره انتظار کوي هغه ځای محفوظ دی نه هغه ځای چې چرته دا کور نه چې راځي هغه د بس اډې پورې هغه ځای محفوظ دی او بس کې چې دلته څه کم بته مهیان کیږي هغه بله خبره ده. دا جنې کې چې کالج ته ځي او چې کالج ته واپس راځي د دې بس کې چې دې سره څه کیږي.
په پاکستان کې د ښځو د خوندیتوب قانونونه سته چې پکې یو هم د ښځو زورونو د مخنیوي حق دی. دا قانون د ماده 509 لمخې ښځو ته د حق ورکوي چې که څوک په اولسي ځایونو کې زوروي نو کولای شي پر ځای له پولیس سره مقدمه درج کړي. خو زما منیر وایي چې پر قانون ډیر کم عمل کیږي.
پکار دا دی چې اوس مونږ ټول دا الکانو سره او سړو سره کارو هغه په دې خبره پوی کو چې دا چې نه کې دا خزه چې دلته نه کار نه وزي یا روزګار له وزي یا چې څه نه وزي نو دا خزه چې دا پستا د تفریح لپاره بهر نه وزي. هر خزه چې دا هغه معتبره ده هغه بحیثیت انسان عزت لري او تا تم پکار دی چې تم دا هغه عزت کوي. زما دا خیال دی چې څو پورې مونږ الکانو سره نه کینو هغه ته دا خبرې کو یا دا هغه مردان کی چې موږ ورته وایو دا هغه څه نوې او تعریف اونو واسو کنه نو سو پر دا مسله نه حل کیږي.
د پلس کنسلټنټ په دې درې میاشتنیز سروې کې د هم ویل سوي چې د ټولنې د لوړې طبقه 15% او د لاندنۍ طبقه 80% شدي له کوره بهر د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنې لري.
دا مشال ریډیو دا
د کورمې مدني فعالان د صحت محکمې له چارواکو غواړي چې په سیمه کې جوړ شوي 11 نوي هسپتالونه زر تر زر فعال کړي. د دوی په خبره د هسپتالونو د منځنۍ او کوزي کورمې په مختلفو ځایونو کې جوړ دي چې له ډېرو له یوې مودې راهیسې بند پراته دي. بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې د هسپتالونو د فعال کولو لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي او دا مسلې به ژر حل شي. د طارق ورغزي رپورټ.
د کورمې مدني فعالانو د اتوار پر ورځ ویلي چې په سیمه کې 11 سرکاري هسپتالونه داسې دي چې د جوړېدو کالونه وشول خو لا هم غیر فعال دي. د هغوی په خبره د هسپتالونه زیاتره په منځني او کوزه کورمه کې دي چې روغتیایي عمله نه لري او ودانۍ بند پراتې دي. د پړچم کني انور شاه زغیم مشال لډیو ته وایي که دا هسپتالونه فعال شي نو د صحت په لړ کې هغلته ستونزې ورسره حلقی دیشی.
نمو داغی دا پعال که دو دا پارا درخواست کهو او داغی وجه یا داغی عوامل دادی چی پا کمو کلو که غیر پعال دا صحت مرکزونه دی علتا که خلق جوان کهی علتا که خلق بیماری گی علتا که ایمرجنسی کیسون رزی نو آغا خلق بیا اخپلا بی اچیو یا دا صحت مرکز غیر پعالی آغا بیا سو سو کلمیتر لری اخپل بیمار اخپل زخمی منتقل کئی اکثر پلاری کی غمر شی.
بلخوا د صحت محکمه زایما شاه ډاکټر عنایت الرحمن دا خبره مانی چې په سیمه کې ورسره یو یو شمیر هسپتالونه لا هم غیر فعال دي. چارواکي د هسپتالونو غیر فعال کېدو وجه دا ښیي چې د ځینو آبادی تر جوړېدو پس لا هم ورته نه دي حواله شوي، او چې کوم ورسره دي نو هغه د ډاکټرانو او نورې عملې د نشتوالي له وجې هغلته بند پراته دي. ډاکټر عنایت الرحمن وایي په ضلع کې شپږ نوي هسپتالونو د فعال کېدو لپاره هڅې روانې کړي، خو مسله دا ده چې په صوبه کې د ډاکټرانو پر بړتي بندیز دي، نو ځکه دغه مسلې حل کېدل دومره وخت واخیستلو. د صحت محکمې مشر زیاتوي په ضلع کې دومره روغتیایي عمل او سره نشته چې هغه هسپتالونو ته ورکړي او فعال کړي.
د دې یو ایسی نیز راغلی دي اوس ایشو دا غی دادا چې دا غی په بند پر ریکروټمنټ باندې دا غی د پاره د منیسټر سیف دا ډایریکشنز چې تاسو بند ریلکسیشن علی نو انډیویډوال کیس برالېږي چې د هسپتال کې دونه پوسټونه خالی دي، نو په پراپر چینل نو هغه کیس دوه میاشتې تقریبا وشو چې مالې غلې دي، ایسو نه ممکنه ډی جی نه ممکنه منیسټر سیف ټیبل ته رسیدلې، هغه کیس هم خپل ایمینې سیف ته ایم پی ایس ته ورکړې دي چې منیسټر سیف سره میلاو شي چې دا انډیویډوال مونږ ته بند ریلکسیشن میلاو شي چې د دې لپاره مونږه ریکروټمنټ وکړو.
په منځني او کوزه کورما کې د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه درې څلوېښت ورکوټي او غټ سرکاري هسپتالونه دي چې پکې دوه دېرش فعال دي، خو هغه هم داسې دي چې د صحت په لړ کې د ځایي اوسېدونکو ضرورتونه نه پوره کوي. په داسې صورتحال کې ځایي خلک مجبور دي چې خپل مریضان د علاج لپاره لرې پرتو سیمو ته یوسي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو کورنۍ وایي تر هغې به خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي چې خپلوان یې نه وي موندل شي. په تیرو میاشتو کې په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو کورنۍ په بیا به احتجاجي مظاهرې کړي او حکومت یې د هغو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنې کړي دي. دوی پر امنیتي ادارو د ورکو کسانو تور پورې کوي، خو امنیتي او استخباراتي ادارو په وار وار دا تورونه رد کړي دي. په پېښور کې وکیل او مدني فعال شبیر حسین ګیګانی وایي په های کورټ کې د ورکو کسانو تر زرو زیاتې قضیې لا هم نه دي فیصله شوي. تفصیل د ګلیاز په دې رپورټ کې اورو.
وکیل شبیر حسین ګیګانی وایي د ورکو کسانو مسله دومره پیچلې ده چې عدالتونه یې هم په هواره کې بې وسه معلومیږي. نوموړی له څو کلونو راهیسې د ورکو کسانو موندلو، عدالت ته د وړاندې کولو او د هغوی د خوشي کولو لپاره قانوني مبارزه کوي. ګیګانی د سپتمبر پر دولسمه له مشال وروسته په خبرو کې د جانپری په نوم د هغې ښځې قصه وکړه چې څلور زامن یې له 2016 کال راهیسې ورک دي.
دا کوم چې ویل شوري ما ته اجازه کولی شو چې دین کارانو کوم ځکه ځواني خلی دي ولس نه بالغ مشمول او عدالت هم به بس عدالت مو جوړلو ټول سرکاري او کلام مو جوړلو خلکو مو جوړلو دا د سیاسي ادارې دي چې د نو خپل زمونږ عدالت زمونږ قانون آئین به بس د صرف جوړل دي.
خدای دې یوازې د جانپری قصه نه ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وای چې په 1300 پاسه یوونی ملسیز کې په هیواد کې لزګونه کسان ورک شوي چې پکې د ډیرو د مړی ژوندۍ او ځای ځایګي پته نه لګي. په تیرو کلونو کې د ورکو کسانو د موندلو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهرې او لاریون شوې دي. په تیرو میاشتو کې په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو کورنۍ په بیا بیا احتجاجي مظاهرې کړي او له حکومت یې د هغو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کړي. د پاکستان حکومت وایي د ورکو کسانو د قضیو څېړلو لپاره سرکاري کمیشن خپلې دندې ته دوام ورکړي او په 2006 کال کې هم لسګونه کسان کورونو ته ستان شوي. په پاکستان کې زیاتره ورک کسان د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو او د بلوچستان اوسېدونکي دي چې د ورکولو تور یې پر پاکستاني امنیتي او استخباراتي ادارو پوري شوي، خو حکومت دا تور ردوي او سرکاري کمیشن هم وایي چې موندل شوي کسان دا نه وایي چې چا تختولي ول او چر یې ساتلي ول. په پیښور کې د ورکو کسانو موندلو لپاره د مظاهرو منتظم د مومندو لال باچا صافي د سپتمبر پر 12 مشال ردیبل چې په هغه خار کې د ورکو کسانو لپاره د مظاهرو باوجود حکومت سنجیده نه بریخي. لال باچا صافي وایي په راتلونکو څو ورځو کې بعد د تازه احتجاجي لړۍ مهالویش اعلان کړي.
مسله حل نشي نو احتجاج خو به لازمي جاري احتجاج خو ختمې دي ختمې کې نه صبر مسله حل شي نو احتجاج به روان وي. د احتجاج ختمې دو خبرې نشته. د دې هغه مشر چې ده د خندارون امیر اوزل د دې میسنګ پرسن والا هغه وارث ورثا چې دي دا غوي مشر ټاکلې ده کنه، نو هغه دا اختیار هغه سره دی هغه به کېدای شي چې د څو ورځو کې د دې پروګرام د بیا دوباره اعلان کوي او دغه به کوي. دا احتجاج نظر نیتا او ٹائم ٹیبل بجوڑے شیڈول بجوڑے پخلا تین کی دے نہ
د ساپی په خبره په تیرو دولسو کلونو کې یوازې له مومندو لسګونه کسان ورک شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر هینا جلانی د اګست پر 15 مشال لیتو ویلي ول چې په پاکستان کې د بشري حقوقو په سرغړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده چې د هواري په برخه کې تر اوسه خاص پرمختګ نه دی شوی. پوښتنه دا ده چې د ورکو کسانو ستونزه د پاکستان د لوړپورو عدالتونو د امرونو باوجود ولې د ځنډ ښکار ده او نه هواریږي. وکیل شبیر حسین گیانی وای په پیښور های کورټ کې تر زرو قضیه لا هم نه دی فیصله شوی. نوموړي د سپتمبر پر 12 مشال لوتو ویل ځینې قضیه خو ان له 2013 کال راهیسې د ځنډ ښکار دي. د پاکستان استخباراتي ادارې د ورکو کسانو پر موضوع نه غږیږي او حکومت وایي هغه ادارې د خلکو په تښتولو او ورکولو کې ککړې نه دي. ملخو په کمی اسمبلی کې د خیبر استازي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال اپریدی د سپتمبر پر 12 مشال لوتویل چې پر دې موضوع یې سو ځلې له امنیتي ادارو سره ناستې کړې دي خو د هر کس قضیه جلا جلا اړخونه لري.
موږ سپارش لتلی یو کرنل صاحب له موږ یو نوم ورکړی وو چېرې دا نوم دی دا ولې مسنګ دی. نو هغې چې کله هغه لږ پیش کړو نو هغې بیا په داسې انداز سره خپل انټروډکشن د موږ ټولو مخامخ وکړو چې ما په پرانیزی کې داس دا دیز کې خودکش سړی تیار کړی وو په دیز باندې ما ډزې کړې دي دیز نه ما سر کټ کړی وو. نو دا ټولې خبرې پر ریکارډ باندې هم موجودې دي چې کوم خلک مسنګ دي دا هغوی خامخا انټی سټیټ ایکټیویټیز کې انوالو دي. ټول ادارې ملک ډیر ښه پوهیږي دا ملکی ادارې چې څومره نظام زمو ستارونو بچي دي.
د ورکو کسانو کورنۍ او فعالان وایي چې حکومت دې هغه کسان عدالت ته وړاندې کړي که جرم وربندې ثابت شي نو بیا دې ورته سزا ورکړي. لا پردې مې وپوښتل چې حکومت ولې هغه کسان عدالت ته نه وړاندې کوي او ریاستي ادارې ولې عدالت ته ځواب نه وایي. نوموړي د دې دا دلیل ورکړ چې ځینو عدالتونو په تیرو وختونو کې لوی مجرمان خوشي کړي چې د هیواد او ولس په زیان تمامي. په پاکستان کې عدالتي نظام پر ثبوت او شواهدو ولاړ دی او که پر دې اساس پرچا جرم ثابت نشي نو بیا یې عدالت خوشي کوي. خو د ورکو کسانو لپاره د سرکاري کمیشن وای د روان 2020 کال تر پیله یې 4,822 ورکو کسانو قضیه حل کړې دي. کمیشن زیاتوي د نورو قضیو د هواري هڅې هم کوي.